د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس بجې نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرې شي. ازادي راډیو همدارس په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د دې خپرونې په پیل کې زه احمد شبر له تاسو سره یم. وروسته بیا ازادي راډیوي مجله پروګرام زما همکاران وړاندې کوي، خو سمدستي خبرونه لرو. فریبا ظاهر اوروي.
لومړی د مهمو خبرونو څو سرټکې. په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څارنې اداره سیګار د امریکا د دفاع وزارت څخه غوښتي چې د هغو بروړونکو الوتکو د پرزه کولو او پلورلو په اړه ځواب ووایي چې د افغانستان د هوایي پوځ لپاره اخیستل شوی دی. ولسمشر احمد زی وایي تر دې وروسته باید د افغانستان د مرکز او ولایتونو ترمنځ اړیکې په منظمه توګه ټینګې سي. او راپور نو وایي هغه کس چې د چک جمهوریت په روغتون کې تر ازموینې لاندې نیول شوی و، د ایبولا په وژونکو ناروغۍ اخته نه دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار د امریکا د دفاع وزارت څخه غوښتي چې د هغو بروړونکو الوتکو د پرزه کولو او پلورلو په اړه ځواب ووایي چې د افغانستان د هوایي پوځ لپاره اخیستل شوی و. دغه اداره وایي له ایټالیا څخه د 3.8 میلیون ډالر په ارزښت 40 الوتکې د افغان هوایي پوځ لپاره اخیستل شوی و. اوس یې 42 ډالر الوتکې پرزه شوی او په 2.5 میلیون ډالر پلورل شوی دی. سیګار په خپل ویلي کې د هغو 4 الوتکو د برخلیک په اړه هم معلومات غوښتي چې د جرمني په رامشتاین هوایي ډګر کې ولاړ دي. سیګار وایي هغه الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړ وي د ټوټو هر پاوې په 5 سنټه پلورل شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی ویلی چې په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ نشونی دی. شغل احمدی د خبره په کابل کې د امریکا د سفارت له شارز دافیر او د ناتو د ځواکونو له لوی قومندان سره د لیدو پر مهال کړی دی. له ارګ څخه په ویلا مې کې راغلی چې ولسمشر د دغې لیدنې پر مهال د افغانستان د امنیت په شکه دوه کې د ناتو ځواکونو همغږي اغیزمنو بلل او پر هغه ټینګار وکړ. په ویلا مې کې راغلی چې ولسمشر احمدی پرون له میکنلی او جنرال جان اف کیمپل سره د کابل او واشنگتن ترمنځ په بیل بل برخو کې د همکاریو د پراختیا، د امنیتي وضعیت او هم د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د لاشي همغږي په اړه خبرې وکړې. بلخوا ولسمشر احمد زی وایي تر دې وروسته باید د افغانستان د مرکز او ولایتونو ترمنځ اړیکې په منظمه توګه ټینګې سي. ولسمشر احمد زی د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې له سرپرست او د دغې ادارې له مرستیالانو سره د لیدو پر مهال د خبرې کړې. له ارګ څخه په ویلې مې کې ویل شوی چې ولسمشر په پام کې لري له دې وروسته د پخپل د منظم کاري پروګرام له مخې په اونۍ کې یو ځل د ټولو والیانو سره وګوري او د شو خدمتونو د وړاندې کولو په اړه به سپارښتنې ورته کوي. ولسمشر دغه راځمنه کړې چې په لویو ښارونو کې به د اساسي ستونزو د هوارولو په هدف د شاروالۍ او خلکو ترمنځ د بحثونو لارې چارې پیلوي. او د سړک جوړونې د یو شرکت هغه دوه پاکستاني انجینران چې یو میاشت وړاندې د شبرغان ښار په اړوندو سیمو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول سوي وو پرون خوشي سوه. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد وایي د دغو کسانو په خلاصون کې د سیمې مشرانو او مخورو رول درلود. د جوزجان امنیه قمندان دغه راز زیاتوي چې ګمان کېږي د تښتونکي ډلې د دغو کسانو پر سر د هغوی له شرکت څخه یو اندازه پیسې هم اخیستې وي، خو د دغه شرکت مسؤلین وایي په دې اړه چا پیسې نه دي ترې اخیستې. د ترکیه په ختیس کې دوه پولیس افسران وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د سی ان ان ترکی څنګه راپور ورکړی چې پر دغه دریو پولیسو پر هغه وخت حمله وسوه چې دوی په بنګول ولایت کې په ګزمه بوخت ول. دغه پولیسو د هغو دوکانونو پلټنه کوله چې روانونه د ترکیه په کورد میشتو سیمو کې د مظاهرو له کبله زیانمن شوی دی، چې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا پوځ د سوریه په ماسره سوی شار کوبانی کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر هدف نه هوایي حمله وکړه. د امریکا د مرکزی قماندې په لمه کې ویل سوی چې شپږ حملې د کوبانی په جنوب کې سوی چې پکې د اسلامي دولت ډلې یو قطعه په نشه سوی او د دوو نورو وړو حملو په نتیجه کې دوی ودانۍ نړول سوی چې د اسلامي دولت وسلوالو کارولې. په دې حملو کې یو ټانک او د داعش یو ثقيله وسله هم ویجاړه سوی ده. اعلامیه زیاتوي د کوبانی په شمال کې په دریو هوایي حملو کې د اسلامي دولت ډلې دوی قطعه وشتل سوی او دوی دوی هغه ودانې په نشه سوي چې د دې ډلې وسلوالو ورڅخه ګټه اخیستله. د امریکا له تازه پوځي اقدام سره سره د سوریه لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو پرون پرمختګونه کړي او د راپورونو له مخې د کوبانی درېمه برخه ساحه نیولې ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کوبانی ښار د اسلامي دولت په نوم ډلې د کړنو له کبله په یوه غمیزه بدل سوی، خو زیاتوي هغه څه چې د دې ډلې په وړاندې هلته ترسره کیږي نه یوه ستراتیژي ده او نه هم وروستي اقدامات دي. جان کیری پرون په بوستون کې خبریالانو ته وویل چې کوبانی یوازې یو ښار دی او ښایي نور ښارونه به هم وي چې په راتلونکو میاشتو کې به د اسلامي دولت ډلې سره مقابله وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي پرون ویلې په کوبانی کې دننه او شاوخوا سیمو کې د پاته سوي ملک وګړو شمېره ډېره کمده. راپورونه وایي هغه کس چې د چک جمهوریت په یوه روغتون کې تر ازموینې لاندې نیول سوی و د ایبولا په وژونکې ناروغۍ اخته نه دی. یو شپږ پنځوس کلن کس وروسته له هغه د پراګ په یوه روغتون کې بستر سو چې له لایبیریا څخه راغلی او د ایبولا ناروغۍ نښې پکې ښکارېدې. په یوه جرمني لابراتوار کې ترسره سوې ازموینې وښودلې چې هغه په ایبولا نه دی اخته سوی. دا خبر د مالدا فرونت ورسپانې نن په خپل ویب سایټ کې نشر کړ. په دغه ویب سایټ کې د یو طبي متخصص له قوله ویل سوي چې اوس د هغه د ملاریا ازموینه اخیستل کیږي. ایبولا ناروغي له مارچ میاشتې راهیسې په لویدیځ افریقا کې نږدې څلور زره کسان وژلي دي. وروسته له هغه چې په امریکا کې یو کس د دې ناروغۍ له کبله مړ سو او په هسپانیا کې د هغو نښې ښکاره سوې، پرون د ایبولا ویروس د خپرېدو ویره نوره هم ډېره سوه. په هسپانیا کې د ویروس د یوه نرس حالت دا باور رامنځته کړ چې ښایي په دغه هېواد کې لومړنی ایبولا کس اختوی. او په پام کې ده د سولې لپاره د 2014 کال د نوبل جایزه نن په اوسلو کې اعلان سي. په هغو کسانو کې چې شاید دغه جایزه وګټي، ادوارد سنودن، پاپ فرانسیس او پاکستاني زده کوونکی ملالا یوسفزی شامل دي. سنودن د 2014 میلادي کال په دوبی کې د امریکا د څارنې ګڼ پټ اسناد افشا کړل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د نیستمنو لپاره د پام وړ هڅې کړې دي. ملالۍ بیا د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د ورانولو په وړاندې مبارزه کړې ده چې د دې ډلې لخوا په 2012 میلادي کال کې پر سر وویشتل سوه. په ناروې کې د نوبل جایزو کمیټه وایي سږ کال د سولې جایزه لپاره چې څه باندې $1 میلیون ارزښت لري د 288 کسانو لیست ورسېدلی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي راډیوي مجله پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو او ادبي مطالب پکې راغونډ شوي دي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د هوایي ځواک د ستونزې په اړه چې په خبرونو کې مهم په دې اړه خبر درلود. د افغانستان د هوایي ځواک لپاره بار وړونکي الوتکې پرزه شوي او په ډېره لږه بیه پلورل شوي دي. په دې اړه په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې د هغه هیواد د دفاع وزارت له چارواکو څخه په یوه لیک کې شکایت کړی دی. یو شمېر هغه الوتکې چې باید له جوړېدو وروسته د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړل شوې وای او سلګونه میلیونه ډالر پرې لګول شوي وو، اوس په پرزو بدلې شوي او په ډېر ارزانه بیه پلورل شوي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په هغه راپور کې چې په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال کې خپور سوی ویل سوی دی، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي، د امریکا د دفاع وزارت غواړي هغه بار وړونکي الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې دي او په راپور کې د شرم وړ یو اغزی نوم ورکړل سوی له منځه یوسي. دغه الوتکې له کاره لوېدلې وې او ټاکل سوی وه چې تر جوړولو وروسته افغان هوایي ځواک ته ورکړل سي. په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره وایي له هغو شلو الوتکو څخه چې له ایټالیا څخه اخیستل سوي وې، شپاړس یې اوس پرزه سوي او د پرزو او ټوټو په ډول پلورل کیږي. دغه الوتکې په 468 میلیونه ډالر اخیستل سوي وې او اوس یې د پرزو هر پاو په 6 سنټه پلورل سوی چې په مجموعي ډول د ټولو پرزو بیه 2000 ډالره کیږي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوب کو په یوه لیک کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ته دا موضوع یاده کړې ده. د ورځپاڼې په دغه راپور کې راغلي چې ښاغلی سوب کو دغه راز د امریکا د هوایي ځواکونو مسؤل ته هم یو لیک استولی او ویلي دي چې شپاړس الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وې، په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یوې لوژستیکي ادارې لخوا یوې ګوښې ته وړل سوي او هلته په پرزو بدلېږي. د جانسوب کوپلی کې راغلی چې په دې وروستیو کې دته داسې معلومات راغلی چې دغه الوتکې په ډېره لږه بیه پلورل شوي دي. سوبکو زیاتوي په دې اړه اندېښنه لري چې چارواکو او د دې پروګرام تطبیق کوونکو حتی پر یوې بلې داسې لارې غور نه دی کړی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې خوندي کړي. له افغانستان څخه د امریکا او نورو متحدینو د ځواکونو تر وتلو وروسته تر 2014 کال وروسته د نوي ماموریت یو له مهمو پروګرامونو څخه د افغانستان د هوایي ځواک د پرسونل روزنه ده، خو تر اوسه د دې کار د عمل کېدو لپاره هیڅ پروګرام نشته. پر دې سربیره وال سټریټ جورنال لیکي تر اوسه د څلورو پاتې الوتکو برخلیک هم معلوم نه دی، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه الوتکې به هم پرزه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوسم ازادي راډیو ادبی مجله پروګرام لرو.
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادي راډیوي مجله وړاندې کوم. د ازادي راډیوي مجله په دې خبرونه کې له مصطفی سالک سره د شعرونو د نوي کتاب د چاپېدو په مناسبت مفصله مرکه اوري. د پوهنتون استاد او لیکوال اجمل شکلی د مقاله لیکنې په اړه خپلې تجربې را سره شریکوي. د درویش دورانی یو نظم او یو خوش حکایت د خبرونې نور موضوعات دي. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی.
د ایتالیا په فلورانس ښار کې د افغانستان دغو تاریخي ودانیو د انځورونو نندارتون چې د یونسکو په مټ او د ایتالیا په مالی او فنی مرسته ترمیم شوی دی پرانیستل شو. د پرانیستې په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر، د ایتالیا خارجه وزیر، د فلورانس ښاروال، د یونسکو یو شمېر مقاماتو او د نړۍ د مختلفو سیمو یو شمېر لرغونپوهانو ګډون کړی و. د دې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سید مخدوم رحیم د یونسکو له مشرې میرمن ایرنا بوکوا سره وکتل او د جام مینار د ساتنې لپاره د یونسکو د مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دغه مینار استنادي دیوال په وروستیو سیلابونو کې صدمه لیدلې ده. د زابل ولایت په مرکز قلات کې د غزل شپې په نوم مشاعره وشوه. په دې ادبي محفل کې چې د حاجي عطا جان خیریه بنسټ په مرسته جوړ شوی و، په لسګونو شاعرانو برخه واخیسته او خپل شعرونه یې وویل. د یادولو ده چې په وروستیو کلونو کې په زابل کې فرهنګي هڅې زیاتې شوي دي او اوس حکومت پاتېلې ده چې په قلات کې د میرویس نیکه په نوم یو لوی کتابتون او څیړنیز مرکز جوړ کړي. په هرات کې د نسل سوخته په نوم سینمایي فلم له جوړولو وروسته لومړی نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم چې د عبدالرشید عظیمي تازه هنري اثر دی، د هرات د تیاتر مدیریت لخوا په رابلل شوې غونډه کې وښودل شو. په دې غونډه کې ګڼ شمېر لیکوالو، هنرمندانو، د پوهنتون استادانو او د هنر او ادب مینهوالو برخه درلوده. د نسل سوخته د مخکتنې په دې غونډه کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان ویل چې په هرات کې د طالبانو د حکومت لړنګې دو وروسته د فرهنګ وده چټکه شوې ده او په دې لړ کې د فلم صنعت ته هم د ستاینې وړ کار شوی دی. فرانسوي لیکوال پاتریک مودیانو د سکال د نوبل ادبي جایزه وګټله. مودیانو چې 18 کلن دی، اکثره آثار یې د دوهم نړیوال جنگ او 1940 کلونو په باره کې دي. د ورک کس په نوم د ده یو ناول 6 کاله پخوا د کانکورت معتبره جایزه ګټلې وه. د 2 کاله پخوا هم د اروپایي ادبیاتو لپاره د اتریش دولتي جایزه ترلاسه کړه. مودیانو په پاریس کې اوسیږي او مراکو ته ډېر لږ ګرځېږي. دی په تیرو 113 کلونو کې 111 کس دی چې د نوبل ادبي جایزه یې په نصیب کیږي.
اجمل شکلی په کابل پوهنتون کې د ادب پوهنځي استاد دی. دی د افغانستان په ادبي حلقو کې د ځوان نسل د یو ښه مقاله لیکونکي په حیث شهرت لري. له ده سره د مقاله لیکنې د ژانر په باره کې او په دې ژانر کې د ده د خپلو تجربو په اړه د مرکې د اوریدو بلنه درکوم.
ا
استاد اجمل خپلای تاسو په وسنو لیکوالو کې یو هغه څوک یاست چې مقالې ډېرې لیکي او مقالې معمولا په مطبوعاتو کې تر بل ژانر ډېرې چاپېږي خو په عین حال کې څوک چې مقالې لیکي هغه جوړښت دی هغه اهمیت دی په ادبیاتو کې نقش ته چندان پام هم نه کوي فکر کوي چې یو خبره په سړک کې راتېره سوه نو ویې لیکه کلنډه وه نو مقاله سوه تاسو د مقالې پیسې کې څه تعریف لري په خپل ذهن کې
زما خود مقالې د فردا تعریف دی چې سړی مثلا په یو سی شی لولي او باغ کې یو داس یو بسره پیدا کی ورخ پیدا کی چې دته داسې ښکاری چې مثلا د دې د تشریح کولو او یا مثلا د دې د راس پړولو اړتیا ده ګومان کوم دا مقاله ده او که یو څوک د بل مثلا خبرې تکرار وکي او یا داسې خبرې وکي چې دا غي د پاره به کېدی شي خبره به نه وي خو دا غي د پاره به استدلال نه وي یا بل نه وي ګومان نکوم چې غیر جدي خبره د مسړې په مقاله کې وي لږه کې یو جدي پام هغه چې مثلا یو موضوع سړې جدي وسیړي او مثلا د یو موضوع ارتیا احساس کی او هغه موضوع په مسؤلیت سره هغه ایرایه کی وی لیکن ګمان کوم دغه مقاله دا او دغه جدي پام دی مقاله ته ان لدینه پرته چې څومره خبرې کیږي او لیکل کیږي د شي لیکوال به داسې ګمان کوي چې مقاله دا خو مقاله بنوي ځکه چې هغه د یو درد نه دوا کیږي ځکه چې د فرهنګ سره مرسته نه کوي ځکه چې د یو چال د فکر یو لارې ته د سمولو سره ګومان کوم فکر نشي او دغه مرسته نه کوي
د شی مقاله پیسې چې البته تاسو کوم خبرې وکړې ما درو ټکو ته پام وکم تاسو لایوي خو وویل چې یو څه یې سپړل غواړي یعنی یو ګونګ شي واضح کېدل غواړي بل خو هم وویل چې په واضح کېدلو باندې وارسي یعنی فاینل کې ګټور شی هم یې لوستونکو ته ګټه هم ورسیږي او د دې په څنګ څنګ کې داسې مو ویل چې داسې خبرې دي چې په خوان نه وي سوي یو څه نوایواله هم یې پکې نوښت د یو شی له تیارې رڼا ته راایستل او فاینل کې داسې یو شی چې ګټوري دغه درې د تاسو په نظر باندې شی مقالې خصوصیات
وو کار څوک دغه درې معیار په پام کې ولري او دغه درې معیارونو په اساس باندې لیکنه وکړي نو هغه به ښه مقاله وي
دا خو د شی مقاله خصوصیات سو خو خپل دا مقاله یعنی څه شی ډیرو خلکو ته صرف دومره معلومات شته چې مقاله یعنی یو نثري لیکنه او لنډه دغه دونه علاوه نور څه هم خبرې پکې دي سي
ولې بنش کېدلی مثلا ګومان کوم ځینې مقالې وي چې هغه دغه وي کېدی شي خلک به ماخذونه استفاده وکړي کېدی شي یو تحقیق پکې وي کېدی شي اوږده وي نو دغه شان مقالو ته هم زمونږ خلک مقالې وایي ځینې مقالې وي چې هغه د لیکوال د خپلو تجربو نه یا د خپلو مشاهدو نه رامنځته شوي وي کنه ګومان کوم په غرب کې ورته ایسې وایي که دغه شان کوم اصطلاح ورته استعمالي یا مضمون ورته استعمالي نو دغه دواړو ترمنځ بیا یو څه توپیر وي ته د بل چا د تجربو نه استفاده کې او بل د چا د خپلو تجربو او د خپلو مشاهدو نه استفاده کې نو چې سړی د خپلو مشاهدو نه استفاده کوي او داسې وګڼي چې مثلا زما دغه مشاهده کې د شي لستون کې د ګټه ورسي او هغه دا کړی شي ګومان کوم دا هم مقاله د چړې د خپل مشاهده خپل تجربه نه استفاده
او سات خپل مش په افغانستان کې یو استلال لره له سمرو ورو د شي ګومان کوم یې رکړی دا یا یې روي هغه د مضمون استلال مونږ به وشته چې مقاله ویله نو تر ډیره حد به مو منظور دا و چې یو تحقیقي لیکنه ده خو د کتاب په اندازه نه ده لنډه ده خو تحقیق پکې سوی ده او کله چې به مضمون وایو نو مطلب دا دی چې دا یو تبازات شی دی دې سړي خپل استدلال کړی دی دې سړي خپلې خبرې کړې دي دې سړي خپل احساسات پکې بیان کړی دی بیا په حقیقت کې یو قسم د صاحب نظر او کارو یو چا چې به غوښتل په یو موضوع کې یو خپل نظر څرګند کړي نو پلاني په دې موضوع داسې یو مضمون لیکلی دی خو هغه تحقیقي مقاله کې بیا د خپل نظر کځای همي یو ورکه ځای چرته په خیر کې لیکن ډیر وخت هغه عینی علمي حقایق ته بیا د مضمون پیسې کې یا د ایسې چې تاسو ویلې دې پیسې کې په دې کې بیا دوه ډول تمایلات دي ځینې خلک داسې جدي لیکي ځینې خلک داسې پکې استدلال بیا وړي کوي ځینې کسان بیا خپل احساسات ور شریکي وداسي ماتلونه پکې وداسي د خندا جنبم لري
غیر جدي
غیر جدي په پېښور کې معمولا تکلونه ورتوي څنګه موږ په پېښور خواته به عقل تکلونه نه وایو دغه ته
او بالکل هغه چې غیر جدي وي موضوعیم کې دې چې غیر جدي وي او په یو غیر رسمي سبق باندې لیکل شوی وي ناغه ته الته خو تکل وایي دلته ګمان کوم ورته کله ادبي ټوټه ویل شوی ده کنه د ولفت سی ادبي ټوټه په دې تعریف کې پوره ناراضي خو ورته ویلی شي
خو د ادبي ټوټه چې ده په یغه کې به د شعر عنصر ډېر پیاوړی په اصلي شکل کې اغه اصیل ادبی ټوټه په نظر کې نیسی نو فکر وکړئ چې یو شعر دی خو په نثر لیکل شوی دی اغه تمایل پکې ډیری خو به پېښور خواته چې کوم تکلون لیکل کیږي په دې کې به د خندا او غیر جدیواله عنصر دی هلته چې په شعریت کې همیشه غیر جدیواله نه شي نو اکثره غیر جدی دغه یو فرق پکې تاسو یو نه کنه
زه فرق پکې ګومان کوم په افغانستان کې غوې وخت دا سیمراغه هغه نسرونه چې ډیره شيري دغه به ډیر لره هغه شيري ماهیت به ډیر وو هغه د به بده خاطر چې لادبي ټوټه سره فرق خوشي کله ورته منصور شیرم مېر شوی دی کنه او نور کسړې رښتیم فرقو کې نو د افغانستان د ادبي ټوټه یو د پښتونخوا د تکل ترمنځ دا توپیرونه شته دي ځکه تل ډیر مشخص لار لري او تکل دی یو روان او مثلا د شان په غیر جدي موضوع یا خو بلکې دا دغه چې دی غیر جدي دی یعنی شاعرانه نه دی غیر رسمي یو سبق دی کنه او په افغانستان کې رښتیا هم کړه کله کې شاعرانه دغه زیاتی کی یو څه دغه لري ورته
تاسو د خپل مقالو پیسې ته وایست څو کال کې چې مقاله لیکي او تر اوسه هم څومره لیکلي
ګومان کوم زما د مقالو خو به واته کال خو به کېږي داسې ځکه چې زما ماسل وم ماسلې په خيري کالو کې دغه وختونه کې ما مقالو باندې شروع کړی و او بیا اوس نو یو ټولګه چاپ شوې ده او پرغه سربیر هغه ټولګه نو اوس نور مقالې دین او شمیر رتنه دی معلوم خوشته دي
تقریبا هم نشي ویلې
سړې لسګونو کې ویلې شي کنه چې لسګونه به وي
په دې وته کولونو کې چې دی په لسګونو مقالې ولیکلې څه تجربه دې پیدا کړه چې فرزن پاول کې دی توجه نه ورته کوله یوه شته او اوس ورته کې څه تغییر ویني په خپل کار کې
تغییر خو ګومان کوم ورس پورس پکې دارزي چې یو سړې دقت کوي مثلا مطالعه کې زه په خپل چې کله مقاله لیکم نو د غشانتي مواردو کې مثلا یو چیرته یو غونډه کې خبره واوریدله او هغه خبره راته دا غي سپړل او دغه راته غټور ښکار شو نو هغه دا غي په استنباط مې یو سیو لیکل مثلا یو چیرته کتاب مطالعه کوم یو کلمه راته ضرور ښکار شو پاغي مو لیکل یا ذهنن د غشانتي یو څه مې ذهن تراغله او پاغي باندې مې یو سیو لیکل او کله کله هم داسې کیږي چې کله مثلا مطالعه کوم نو کې دې چې د اوسې شي تعریف کړي وي تعریف پیسې وي خو بیلګی ته زما پام شي کنه نو زما په دې خاطر باندې زما یو سیش ته ډیر پام کیږي چې هغه جزئیات دي زه فکر کوم چې کسړې په جزئیاتو کې تغییر راولي نو په کلیاتو کې تغییر راځي کنه مثلا د هر څه چې په جزئیاتو کې تغییر راشي کېدې چې د کلیاتو بڼه واوړي نو مقاله لیکوال په کلیاتو کې ناڅاپي تغییر نشي راوسته مثلا چې ته د غزل نقد کې یا غزل نقص کې او د هغه په مقابل کې یو بل څه شی یو بل کل ودرې نو کلان دي نو جزئیاتو کې تغییر راشي لکه مثلا د غزل په جزئیاتو کې تغییر راغی په خپل د غزل په کل کې یو ډول تغییر راغی نو زه فکر کوم چې خلک مطالعه کوي او ډیر جزئیاتو تغییر دا جزئیات راسپړل زما په فکر ډیر مهم دي او دغه جزئیات اصلا د دې کلیاتو د دې ادبیاتو اساسات دي نو که په اساساتو کې تغییر راشي نو په ادبیاتو کې تغییر راتلی شي او ادبیات په خپل د پرمختګ لوري تتلی شي نو زه په خپل ګومان کوم زه جزئیاتو ته ډیر ځیر یم د کلیاتو ځکه کلیات تکراریږي خو جزئیات د نوښت او د تغییر او د تحول اند غلری ورته لري استعداد لري
شغله شکله دی کلیاتو د جزئیاتو پیسې کې یو بل خبر هم شاید وکړای شو کڅنګه اوس مقاله ده په محدود صفو کې ده زر 2003 ده ډیره 15000 کلمې په دې کې یو لوی او پراخ موضوع راسپړل عملا هم نه کیږي اصلا د غدې مقاله ژانر خپله هم جزئیات ته ډیر مناسب نشکاري جزئیات د بیان لپاره
او ډیر مناسب ورته ښکاري ځکه جزئیات مونږ اصلا یو جز ګڼو یو اړخي ګڼو غن چې کېدې شي داسي وایو کوم جز باندې مونږ غږی ګڼو کېدې شي تر یو پاراګراف وانوړي خدا سي نوي په خپل جزئیات هم نور جزئیات او نور اړخونه نور اجزا لري نو کسړې هم داسي راسپړي نو کېدې شي یو مقاله په کچ باندې خو سپړل کېدلی شي کنه مقاله ګمان کوم د جزئیات د سپړلو لپاره ښه ژانر دی
شغله شکولې ځ خپل مقاله لیکم خپلې تجربه سره شریکوم چې په دې کې تاسو څو یاست په اول کې به مې چې مقاله لیکلې ویني وی خبرې ته به مې پام کاوه بیا به مې د غلا لپاره یو څه مطالعه کوله په چې به خبره راته په ښه ښکارس په بیا به مې لیکله د دې وخت په تیریدو سره د نتیجې ته ورسېدم چې تنها دې خبرې په خواله تنها دې خبرې نوایواله تنها د خبرې پیاوړی منطق په کار نه دی، دا هم ډیر په کار دی چې په یو داسې اندازې ولیکي چې دا لوستونکی په خوند ولولي. زما مقاله څه د امتحان مضمون نه دی چې مطالعه مجبور دی لولي د نمرو په خاطر، او چاپیږي هغه که یو لږې ولولي یو دوه کرښې او خوند ورنه کړي پرېږدي. څنګه دغه د خوند د عنصر پیسې کې تاسو تجربه وي، تاسو تبصره څه ده؟
زه خود وایم چې اصلا د یو تحقیقي مقاله او دا د مضمون ترمنځ یو توپیر هم دا دی چې هغې کې عموما چې کله مثلا ته د خوند پسې ګرځې په تحقیقي مقاله کې، نو کېدای شي طرفداري درنه وشي که نه، او طرفداري په دغه شانې آثارو کې روانه ده، نو سړی هغه خپل هغه ذوقي هغه ذوق هم په مقاله کې خړوبولی شي. مثلا په مقاله کې عموما د دوه ډوله استدلال استفاده کېږي، یو علمي استدلال، یو هنري استدلال. او هنري استدلال عموما په تشبیهي مثالونو باندې ولاړي، یا مثلا په دغه شانې نورو هنری اړخونو باندې ولاړي. نو زه فکر کوم چې په یوازې هغه علمي استدلال نه، هغه علمي اړتیا نه، بلکې یو ډول هنري اړتیا هم رفع کوي دغه شانتي مقاله. زه خو یوازې په همدې هدف ګمان کوم دغه دوه هدف مې وي چې یو داسې یو مقاله څوک لولي یو فکر ترې واخیستلی شي د ادبیاتو په باره کې، او بل دا ده چې یو خوند هم ترې واخیستلی شي. عینا
استاد ښکلی، ځینې خلک ډېرې پخې خبرې کوي، ډېرې ښې ویناوې کوي، خو خبرې اوږدې شي. دغه خبرې چې اوږدې شي، که څه هم د کار خبرې او نوې خبرې، خو چې اوږدې شي بیا په محفل کې وینئ چې دا ناست کسان ځان ډېر خوځوي راخوځوي، دا ناست کسان په تکلیف شي. او یو علت هم د تکلیف دی، یو علت هم د پاسابېدو دی چې په دې یوه ناسته کې یو اورېدونکی ډېرې خبرې نشي اخیستی. که څوک وینا کوي نو څلور پنځه شپږ خبرې خو د ده زما په ذهن کې کښېني، خو که دی اویا اتیا خبرې کوي، که ټولې هم یو تر بل نه وي، بیا مې په ذهن کې نه کښېني. دا د اورېدونکي یو مشکل دی. نو په یوه ناسته کې چې څوک وینا اوري، غومره خبرې په کار دي چې د اورېدونکي ذهن یې اخیستی شي. څنګه په دې مقاله کې هم دغسې یو شي ته توجه په کار نه ده؟
بالکل په کار ده. زه ګومان کوم په خپله چې وایي چې مقاله جزئیات سیړي، نو دا جزئیات چې په یو جز باندې مثلا ته خبرې کوي یا په سو اجزا باندې، دا په خپله درنه یو ډول انسجام غواړي. نو چې کله انسجام وي او ستا خبرې محدودې وي او د دغو خبرو د راسپړلو دپاره مثلا ته استدلال کې بېلابېلو بېلګو نه استفاده کوي یا بل څه شي نه، نو دا په خپله لوستونکي ته دا احساس نه ورکوي چې مثلا ته موازي توګه باندې دوه یا درې موضوعات په مخه کړي دي. لوستونکي فکر کوي چې په هماغه یو موضوع کې راته لیکوال لګې دي، نو په دې خاطر باندې لیکوال تر اخره پورې لزان سره ساتي. ما داسې مقالې ډېرې لوستې، یو وخت کې مې انسان مجله دویمه ګڼه لوسته، په هغې باندې بیا موم لیکل، ډېرې ښې مقالې پکې، ډېر ښه دغه پکې و، خو دا و چې لوستونکی یې لزان سره نه شو ساتلی. لوستونکي داسې ګمان کوو چې موازي توګه دوه درې څلور موضوعات لیکوال روان کړي دي که نه، نو دغه شانتې یو تکلیف وي. په مقاله کې دا یو کمال هم وي چې اخره پورې لوستونکی دا نه احساسوي چې مثلا څو موضوعات مخیم، له یوې موضوع سره مخیم، او هغه موضوع هم دومره اوږده او دومره پیچلې او دومره رړخیزه نه ده چې زما ذهن یې وانخیستلی شي.
استاد خلی، په تېرو لسو دولسو کلونو کې په افغانستان کې اخبارونه هم ډېر شول، مچلې هم ډېرې شوې، د انټرنیټ له لارې هم لیکنې ډېرې زیاتې خپرې شي، نو پښتو نثر لیکل ډېر عام شول او ډېر زیات شول، او په دې کې طبعا مقاله لیکلو ته هم توجه زیاته شوه. تاسو د مقالو د ژانر د یو لیکونکي پایس او د لوستونکي پایس په پښتو ژبه کې د مقاله لیکنې وضعیت څنګه وینئ او آینده یې څنګه وینئ؟
څو کاله مخکې داسې کم لیکوالو یا د کم لیکوالو مقالې وي چې سړي په لوستلو باندې ارزېدې، چې مثلا مجله به دې راواړوله، نو فکر به دې کوو چې بس همدا مقاله مې لوستې وي او بیا مې مجله بنده کړې وي. اوس الحمدلله همدغه څو دانونه خلکو الهام اخیستی دی که نه، او یو ډول پام شوی دی چې دغه خبرې زمونږ په درد خوري او دغه خبرې ښې خبرې دي، نو بیا نورو خلکو هم هڅه کړې ده او شروع کړې ده چې مقالې ولیکي. نو زه فکر کوم چې دا اوس مخکې که دوه و که درې و، اوس لس شوي دي او لسو نه ورو ورو دا خلک زیاتېږي، ځکه اوس خلکو د مقالې په ارزښت باندې او په ګټه باندې پوه شوي دي او هغه مسیر هم پیدا کړی دی چې مونږ مثلا د مقالې نه څرنګه استفاده وکړو. ګومان کوم چې اوس په عموما په نثر کې او په مقاله لیکنه کې د مقاله لیکنې هغه کاروان ډېر ښه دی، روان دی او خلک ورسره یوځای کېږي، ورو ورو پیاوړی کېږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
درویش دورانای په نظمونو کې هم د خپلو غزلونو غوندي د یو حکیم په څیر په ساړه انداز د ژوند د حقیقتونو په باره کې خبرې کوي. د درویش دورانی دغه نظم چې اوس یې د ده په خپل ږغ کې اوری مزدور نومیږي او په کوټه کې زموږ همکار برکوال نخیل ثبت کړی دی.
مزدور نہ جان بول ملائکا او نہورا زب آواز لم دبل کر مزدورا ہرش پچ دل تیر سے سہار سی دیکور ود وگڑی را بیدار سی بیانو خلاص لہر غم واڑا دغ کار وی تنہا زما پغاڑا چی بستر دہر یو پر خپل زائے سم